د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني هلال چروغ جوړ بسته وخت گرمی 12 بجې شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ وري افغانستان ته د پاکستانی وزیر اعظم مو سفر د قبایلی سیمو تعلیم او ستونزې د مومن د قبایلی سیمې کروندګرو غوښتنې له حکومت څخه دي دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو تر هر څه مخکې ورزو مليح امیرزاده ته چې تاسو ته تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان سفر کوي په جنوبی وزیرستان کې د وسوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوی او یوې پلټنې په ډاګه کړي چې ګواکې په افغانستان کې د ګمارنې په وخت آسترالیایي ځواکونو 9 دیش افغان قیدیان وژلي. تفصیل: وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په سفر دی. ټاکل شوی چې عمران خان نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په ملاقاتونو کې به د دوه اړخیزو تعلقاتو د پیاوړي کولو او د افغان سولې پروسې په ګډون په نورو مهمو موضوعګانو خبرې کیږي. د بیان له مخه له وزیر اعظم سره په وفد کې د بهرنیو چارو وزیر، د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار او نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. دا د واک سنبالولو پس د وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته لومړی سفر دی. پولیس وای په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوی او یو بل زخمی دی. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه تیر مازیګر په پښ زیارت سیمه کې هغه وخت شوه کله چې پوځیان په ګش باندې پیاده روانو چې په کمین ناس وسلوالو ور باندې ډزې وکړي. پولیس وای وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. د حملې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر تر 3,15,000 نه اوړېدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13-24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,559 نوې پیښې ریکارډ شوي او 13 کسان ترې مړه شوي، خو له ناروغۍ تر 3,26,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر له مخه د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د شورو په ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د لویو اجتماعګانو نه ډډه وکړي. نوموړي ویل حکومت د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر جلسې جلوسونه هم معطل کړي او له اپوزیشن ګوندونو نه د پوره تعاون تمه کوي. د شبلی فراز په خبره د تعلیمي ادارو د تړلو فیصله به په 2-3 ورځو کې وشي او مختلف تجویزونه په پام کې دي. د سلورو کالو تحقیقاتو د ژورې اندېښنې وړ تورونه په ډاګه کړي چې ګواکې په افغانستان کې د ګمارنې په وخت لوړ رتبه آسټرالیایي ځواکونو د طالبانو خلاف جګړې په وخت 9 افغان قیدیان وژلي وو. دا هغه وخت و چې دوی د امریکا په مشرۍ ائتلاف لاندې د طالبانو خلاف جګړه کوله. د آسټرالیا د دفاعي ځواکونو مشر اینګس کیمبل ویل دغه شرمناک ریکارډ د هغو تحقیقاتو پس څرګند شو چې د نومبر په 19 خپور شو او پکې د پوځ د اصولو او مسلکي اقدارو جدي سرغړونې تور پورې شوې دي. دغه تحقیقات د هغو تورونو په اړه و چې ګواکې د 2015 نه تر 2018 پورې په افغانستان کې له قیدیانو سره ناروا چلند شوی و. دا تحقیقات د پال بریلټن په نوم یو جج مخته وړلي چې تر 400 زیاتو ګواهانو سره مرکې کړي او په زرګونو پاڼو مشتملو دستاویزاتو جاج یې اخیستې. په رپورټ کې وړاندیز شوی چې پولیس دې له 1900 سرتیرو نه د قتل په ګډون د نورو ممکنه تورونو په اړه تحقیقات وکړي. کیمبل ویل چې له خپل افغان سیال سره خپل خفګان شریک کړی او د آسټرالیایي سرتیرو د ناسم چلن لپاره له افغان ولس نه لزړنه بخنه غوښته. د امریکا د هغه اعلان په اړه بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي چې واشنگتن ویلي په افغانستان کې به د ځواکونو شمیر په شاوخوا 20 کالو کې تر ټولو ټیټې درجې ته راکموي. وسوالو طالبانو پرون د امریکا د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې یو ورځ مخکې ویلي د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به له افغانستان نه شاوخوا 2000 سرتیري باسي. طالبانو دا په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره یو ښه ګام بللی، خو د امریکا ځینو ملګرو هیوادونو اندېښنې ښودلي چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د ځواکونو شمیر په کمولو سره به شاوخوا 2500 سرتیری هلته پاتې شي چې ښایي د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې اغېزمنې کړي. جرمني چې د افغانستان په شمالي برخه کې په سلګونو سرتیری لري ویلي دي چې د ځواکونو ویستل ښایي په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې اترې پیچلې کړي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
دا مليح امیرزاده چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. تر دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم د سفر پاړه لپوهان او د غراز په خواني چارواکي څه نظر لري.
پاکستان ته وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار وایي چې دا غربن اومني.
د قبایلي سیمو تعلیم چارواکي وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
زمونگ چکم انفراسٹرکچر دے دا پدا مخ کے چکم طالبائزیشن دور پدے کے مکمل تقریباً تباشا ہو.
او دو مومند و قبائلی سے میں کروندگر وائی دا پسلون لپارا سرا یا کاد نلری
سر نے ملا بھی خاص کر مت لے جا پورے یو اجازت پر آلو دار سڑی اپروچ دیم نے چار سڑیا مثلاً اے سی ڈی سی للاڑشی یا کمانڈن للاڑشی.
نور ہم یوشمیر موضوعات لرو لبشا لڑو سرو سے اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. اردن کو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د زیارت په ورځ په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې یو خوا هلته تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی، نو بلخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزه تجارت تر ډېر حده کم شوی. که څه هم په دا وروستیو کې د دواړو هیوادونو سیاسي او تجارتي پلاوو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي وو او پر ځینو موضوعاتو یې تفصیلي خبرې هم کړې وې، خو د وزیر اعظم چوکۍ له سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې عمران خان افغانستان ته سفر کوي. د نوموړي د دې سفر د موخو او ارزښت په اړه د مشا زمیدار راپور و.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی د روان 2020 کال د سپتمبر پر 15 نیټه هغه مهال ورکړه کله چې دواړه مشران د ټلیفون لارې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښ پر ارزښت ژغېدلی ول. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د نومبر پر 13 په خبره کړي بیان کې ویلي چې عمران خان به په خپل یو ورځنی سفر کې د افغان سولې پروسې په ګډون پر دوړخې زاړیکو او سیمیز اقتصادي پرمختګ او پیوستون خبرې کوي. د خبر پاڼې لمخې نوموړی به ولسمشر غنی سره پر لیدو سربیره د پلاو پر کچ خبري او ګډه خبري غونډه هم کوي. له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشي، د تجارت او پنګونې په څانګه کې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود او ځین نور لوړپړي چارواکي ورسره دي. پاکستان د لریش د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې ده. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري پر 9 په دوحه کې سوی تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بللی. افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې همکاري وکړي او طالبان په داسې حال کې اوربند ته وهڅوي چې په افغانستان کې په دا وروستیو کتاب تریخوالی ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو بلل سوی او پر مخامخ جګړې سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې هم زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه محمد وایي چې له پاکستان به د افغان حکومت مهمه غوښتنه طالبان اوربند ته راضي کول وي.
پاکستان ته وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار وایي چې دا غربن اومني، نو چې غربن اومني نو بیا به چې کوم دی یو فضا جوړه شي او په فضا کې به دا خبرې اترې چې کوم دی مخکې لاړې شي. دا خو باغي وکړي خو د طالبانو مواقف لږ شانتې بدل لی هغوی وایي که مونږ غربن وکړو او خاص ملت چا تسلا را نکړه غربن مونږ وکړو نو زمونږ تحریک چې کوم دی نو دا خرابېږي، دا نقصان ته روانېږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې باندې راضي شي چې البته دا فشار مشار خو دا به وخت په وخت اچوي او کم از کم کېدی شي دا وشي چې طالبانو ته دا وویلی شي چې تاسو په دې بریدونو کې لکه کمیرا ولئ. دا یو امکان ما ته ښکاري چې بریدونو کې کېدی شي لکه کمیرا شي.
بلخ د پاکستان یو بل پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي ایاز وزیر وای چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د بیا ستنېدو بهیر پر پل امنیت او د تجارتي اړیکو یو ځل بیا زیاتول هم د بحث مهم موضوعات دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ شریک خونی چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وای چې د 2019 کال پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیز تجارت له 3 ارب ډالر څخه شاوخوا 1 ارب ډالر ته راټیټ شوی دی چې د نوموړي په وینا دا حالت د دواړو هیوادونو په زیان دی. افغانستان ته د عمران خان له سفر وړاندې د تجارت او پانګونې په چارو کې د هغه سلاکار عبدالرزاق داود او سره مل پلاوی د افغانستان په 3 ورځني سفر د نومبر پر 14 کابل ته ولاړی او د نومبر پر 19 ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د ترانزیت او سوداګری په هوکړه لیک اپټا کې د شته ستونزو او ننګونو او د دې د هواري په اړه خبرې وکړې. خانجان الکوزی وایي چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ پر 2 مسایلو په لیکلې بڼه پریکړه وسوه.
یو هغه تخنیکی ستونزې چې د اوست ترانزیت او د تجارت په وړاندې د پاکستان سره موجود دي، د افغانستان په طرف یا د پاکستان په طرف په کراچۍ کې هغه ستونزو ته یو څه د حل لاره پیدا شول او هغه څه چې امکانات یې لرل فوراً باید حل شي، او دویم باید په افتا باندې باید بحث وشي، د سره نه افتا باید نوی نظر پرې وشي او دا سهولت یې راشي، او ضمناً داخلي تجارت په ارتباط هم یو اګریمنټ ترتیب شي او هغه امضا شي چې د تجارت اسانه شي، د ترانسپورت په برخه کې، د سوداګرۍ په برخه کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي سوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپله خاوره طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اوربند او سول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي. بلخو پاکستان تور پورې کوي چې افغانستان پر خپله خاوره پاکستاني طالبانو ته ځای ورکړي چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. دواړه هیوادونه پر یو بل لګیدلو تورونو انکار کوي. خو خانجان الکوزی وایي چې تجارت باید د سیاست قرباني نه کړل سي او دواړه هیوادونه باید د ولس د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لشته فرصتونو ګټه پورته کړي.
د احمدشاه زمي تاسو ته راپور وړاندې کوو چې افغانستان ته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د لومبي سفر په اړه پوهان څه نظر لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اودونکو پولیس وای په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دو پوځیان وژل شوی او یو بل جوبل شوی. د سیمې د پولیسو مشر مشال ډو ته ویل چې دا پیښه تر مازیګر په پز زیارت سیمه کې رامسته شوی. دغه راز د حملی زمواري تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی منل دا. نور تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 13 نومبر د پښ زیورات په سیمه کې مزدیګر مال 5 بجې د محمد پورت سره پیدل راون فوجي سرتیریو باندې ناپیژندل یو وسلاول ګن ډازی نه وکړل چې په نتیجه کې دوا فوجونو وجل شوی او یو پر هر جلای شوای دی. د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل چې د برید کاوین کې د نیولو د پاره په سیمه کې د لټون عملیات راون دي.
دا پارٹی په گشت وا او غي ور د امبوش کړه د غي ناسو غي په فایرینګ کړه د غي بیا وتی تختیدل دي او دې کې دا دوه شهیدان دی یو زخمی دی. دغه مر اطلاع را لره اوس فورسز چې دی غي شروع دی پولیس ور سره نه شامل شوی نه دی. پولیس اوس ور روان دی غي سره ملا شوی نه دی.
په دا برید کې وجل شوی فوجیون د حوالدار مطلوب او سپایي سلیمان او پر هر جلای شوی د غلام رسول په نمونه پیژندل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی علمزیب ماسید وایي چې دوی په خپل خبره من غوړي او د پښ زیورات سیمه کې په فوجي سرتیریو برید پېښې نه ورسته د راون لټون عملیات کې د پاکستاني فوج په عام ولس تشدد نه کاوي.
موږ بار بار دغه بیانیې بودا چې موږ په دغه خاوره باندې امر غواړو چې کله کوي خو دغه پېښې دلته وشي زموږ په خاوره د دغه تر حاضرې د یو بدل کې په عام ولس باندې بالکل هم داسې تشدد یا څه د زورول یو څه چې کم از کم دوی ورپام نشي.
په پښ زیورات کې په فوجي سرتیریو د برید ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی مانلی دو او داد هم یودا وی چې 13 میاشت 22 اکتوبر هم په پز یورات کې د بمونه شانټ کول فوجي سرتیریو ته پمزکا کې خواندي بم ور وچاو دی چې په نتیجه کې یو فوجي پر هر جلای شوای وو او د دا برید ذمہواری هم د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی مانلی وا. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو په خبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو کارکردګۍ ښه کول او زده کوونکو استادانو ته د بنیادي سهولتونو ورکول لپاره د تعلیم صوبای وزیر په مشرۍ کې د نومبر په 13 په پېښور کې یو غونډه وشوه چې پکې سرکاري سکولونو کې استادانو او زده کوونکو ته ورپېښو ستونزو او د دې حل لپاره په روانو چارو غور وشو. غونډې ته د تعلیم وزیر وویل د کورونا وبا له وجې په صوبه کې د سکولونو د بندولو پریکړه یې لا نه ده کړې. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
پېښور کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې دفتر کې دا چار شنبه په ورځ د ټولو صوبې د تعلیم محکمو د نارینه او زنانه افسرانو یو غونډه شوه چې مشوري د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه کوله. غونډه کې د کرونا نه پیدا شوی صورتحال او په سرکاري سکولونو کې د سهولتونو او ستونزو په اړه خبرې اترو شوې. د غونډه کې د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې مشران هم موجود وو. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د اورکزی قبایلي ضلع د تعلیم محکمې مشر فریدالله مشال لیړو ته وویل چره دوی د خپل زلین علاوه په قبالی ټولو زلو کې د تعلیم یو شمیر ستونزري. د دوی د زیاتره سکولونو ودانې هم کمزور یا نشته دي او بنیادی سہولتونه پکې هم نشته دي.
اورال د فاټه حالات چې کوم نیامالي دي لیکتلې دي زمونږ چې کوم انفراستراکچر دي دا په مخ کې چې کوم طالبایزیشن دور په دې کې مکمل تقریبا تباه شوی، خاص کر هغه علاقې چې کوم بره علاقې دي پاغه کې د سکولونو کنډیشن ډېر خراب دي. سکول بلډینګز هم تباه شوی دي، فرنیچر هم نشته پکې، نور چې کم بیسک فیسیلیټیز دي په غرونو کې وبا ظاهر خبره ده نه راوځي د نه نه د اوبو مسایل هم دي کنه.
د کولې پایل ضلع د زنانو او تعلیم محکمې یو افسر شمس الهادی مشال لیړو ته وویل چې د دوی ضلع په تعلیم کې په هر ډول ډېر ورستو پاتې ده او په خصوصي توګه د جنکو په تعلیم کې، ځکه د جنکو زده کوونکو لپاره سکولونه یا خو نشته دي او کشته دي نو هغه په لرې پرتو سیمو کې دي چې دوی ورته نشي تللې. دغه شان پښتو سکولونو کې د اسانتیا هم ډېر کمې دي.
زمونږ د سکولونو د حالت ته چې ټوټل ډیسټریکټ کې ډیسټریکټ کولای پالس کې یو های سکول دی او شپږ مډل سکولونه دي او 75 پرایمری سکولونه دي. نو چونکې زمونږ ډیسټریکټ کې مخکې د پرایمری نه مخکې مډل نو نو جنکې زمونږ ټول چې کوم دي هغه پنځمه پورې به پاتې کېدلې. بیا اوس یو پوره ډیسټریکټ کې په 13 یونین کونسلو کې شپږ مډل سکولونه دي نو هغه هم د بچو لپاره تعلیم حاصل کول لپاره اکسیسیبل نه دي. په دې وجه باندې زیات تر بچي زمونږ پنځم نه بیرته بیا پاتې شي. بیا نو چې کوم شپږ سکولونو ته هغه اپروچ اکسس کیږي نو هغه ډیر کم 2% یا 3% به مشکل وبځي. بیا پوره ډیسټریکټ یو های سکول دی هغه هم بټړي کې. نو په دې وجه باندې زمونږ جنکو سکولونو چې کوم دي حالات فیسیلیټیز نشته دي، سکولونه نشته دي او بیا تعلیم نشته دي خاص کر فیمل کې.
ولی په دې اړه مو د دغه غونډې مشر ملما او تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکې نه پوښتنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته وویل چې په دغه ټول ستونزو او کامیانو کار روان کړی دی او ډېر ضربا دا قبایلی ضلعو په شمول په ټولو رستوپات سیمو کې دا کمی پوره کړي.
کوهستان دو درې چترال یسو ډیسټریکټ دی یا تورغر شو هغه لپاره مونږ یو الټرنیټیو طریقې کار اوټ اف د باکس سولوشن ګورو چې آلریډي ان ایم ڈی سی کوم زم مرج ډیسټریکټ سی آی کو کافی امپروومنٹ راغله ده. خو چونکه اوور د ایئرز هغه کې هغه ډیولپمنٹ یا هغه توجه نه دا ورکړی شوی نو هغه بیک لاګ چې دی نو هغه ټول په یو ځای نشي کلیئر کېده. خو مونږ کوشش کوو چې ټایم نه مخکې کې مونږ ډیر امپروومنٹ راولو. نان فنکشنل سکولز فنکشنل شوی دی پای کې ډیر امپروومنٹ راغله ده. دا شانت نور غټ غټ سیزون دی خو بلا شی دی خو پای کې کافی امپروومنٹ راغله ده. نو الحمدلله اوورال مونږ چې میا شونیمه کې ګورو داسې خو دې تیر وکاله کې نو ایجوکیشن ډپارټمنټ اوورال هر روز د بلر وزن الحمدلله خدا او مونږه نور اوسم چیلنج کو خپل ځان او مونږه وایو چې دې کې مونږه نور امپروومنٹ راولو. مسنگ فیسیلیٹیز دی اگے کہ نو پیسے ورک لگی آئی فرنیچر والے سرا ٹیکنالوجی را روانہ دا
دغه ونده کې په سرکاري سکولونو کې دا کرونا وبانه د بچ کې دوله لپاره پورته کون کې احتیاطي ګامونه باندې هم خبر وشوې اور تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه زیات کړه چې موجوده وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو د بندولو هیڅ پریکړه نه ده شوې، ځکه د دوی په وینا په ټولو سرکاري سکولونو کې په احتیاطي لارښوونو ایس او پیز باندې پوره پوره عمل روان دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته غوښتي همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، روانه اونۍ د پېښور پوهنتون د منیجمنت سټډیز آی ایم ایس د خیبر ضلع په یو شخصي سکول، د کورمې په څلورو سکولونو، د نوخار او د چارسدې په دوو سرکاري سکولونو کې د کورونا د مثبتو پېښو له راتګ سره دغه ټولې تعلیمي ادارې د دوو اونیو لپاره وتړل شوې. حکومت وایي لا هم د کورونا وایرس له وجې سکولونه او تعلیمي ادارې نه بندوي او په سکولونو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه احتیاطي لارښوونې څاري. خو د قبایلي ضلعو اوسېدونکي استادان وایي په سیمه کې د زده کړو ترلاسه کولو متبادل نظام نه لري. د دوی په وینا نه انټرنیټ شته او نه بجلی شته او که سکولونه بند شي نو ماشومان یې نشي کولی چې آنلاین کلاسونه واخلي او یا د ټلویزیون له لارې تعلیمونه حاصل کړي. پاره نور تفصیل له فرخنده سره درو.
د کورمې د هلکانو د های سکول یو استاد حضرت ګل وای دا وخت په کورمه کې سلور سکولونه د کورونا وایرس ته مثبتو کیسونو د راتلو له وجې بنکل شوي دي. د نومبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې حضرت ګل وویل په دغو سلورو کې یو د جنکو سرکاري سکول هم دی. حضرت ګل وای په ټوله کورمه کې موبایل انټرنیټ کار نه کوي او بجلی هم د ورځې سو ساتنه وي. کو یو سکول د کورونا له وجې بند شي نو ماشومان یې په متبادلو لارو زده کړې نشي کولی. د کورمې نه علاوه په باډه کې هم د کورونا وایرس له وجې د یو شخصي سکول د بندېدو راپورونه دي. د نومبر پر 18مه په باډه کې یو شخصي سکول د کورونا وایرس ته 18 مثبتو پیښو له راتګ وروسته د ضلع انتظامی لخوا بند کړل شو. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې یو مشر او د جمرو د هلکانو د یو سرکاري سکول استاد سرور خان اپریدي د نومبر پر 13مه مشال ریډیو ته وویل پخوا یې سکولونه د نابنۍ له وجې بند وو او اوس د کورونا وایرس له وجې د ماشومانو تعلیمونو ته تاوان رسیږي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د نومبر په 14مه میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل لا هم په هیواد کې د کورونا وایرس له وجې سکولونه نه بندوي. نوموړي وویل که د اټک په یو سکول کې د کورونا کیس مخې ته راشي نو د راجنپور سکول دی ولې بند شي. نوموړي وویل په موجوده وخت کې دا پالیسي ده چې په کومو تعلیمي ادارو کې داسې کیسونه راځي نو یوازې هغه به د دوو اونیو لپاره بندېږي. بلخوا د قبایلي ضلعو اوسیدونکي وایي په موجوده وبایي صورتحال کې د دوی په سیمه کې د انټرنیټ د نشتوالي او ځینو نورو مسلو له وجې تعلیمي زیان کیږي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د امفل یواز زده کوونکي بشرا محسود د نومبر پر 13مه مشال راډیو ته وویل سږ کال د سکولونو او پوهنتونونو د زده کوونکو ډېر وخت ضایع شو.
تعلیمي لحاظ سره که موږ وګورو موږ قبایل ډېر زیات شاته پاتې. کورونا وبا رااله نو ټول سیستم واپس کړه. وایم که 10-20 سال بیا واپس موږ لاړو. سټوډنټ چې کوم دي ما اکثر میندې سره خبره کړي نو کوي چې موږ ماشومانو نه زده کړه چې کوم زده کړي وي ټول هېر شول پکې په دې دوران اور مزید که اوس داسې کېږي چې لاک ډاون لګي یا دا هر څه بندېږي نو قبایلي لا سټوډنټ دي یا نو ته جاب سره تړلي کوم کسان دي نو تا ډېر زیات سفر کېږي.
د نومبر په 14مه د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو د ویډیو لینک له لارې یو غونډه وشوه چې پکې په سمدستي توګه د سکولونو د بندولو مخالفت وشو. د خیبر پختونخوا د تعلیمي چارو د کمیټې یو غړي لیاقت علي خان د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د انټرنیټ او بجلۍ مسلې شته خو کوشش کوي چې په صوبه کې سکولونه بند نه کړي او په تعلیمي ادارو کې پر احتیاطي لارښوونو عمل سخت کړي. د ټولو صوبو د تعلیم وزیران به د نومبر پر 13مه یو ځل بیا غونډه کوي چې پکې به په سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د کیسونو د رپورټ کېدو پر احتیاطي لارښوونو او یا د تعلیمي ادارو پر ممکنه بندولو خبرې کیږي.
بشاله دي تاغه استي پرخنده صد راپور کې تاسو واردل ک یو خوا په تعلیمي ادارو کې د کورونا پیخ مخ ترغلی نو بل خو بیا زنی زده کون کې استادان عوام بولسوي چې د وبال عملی تعلیم تدیر زیان رسیدل دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لډیو ته وګستې اوریدونکو زو عموماندو ته دوه ورځې وړاندې بارانونه شوي چې کروندګر وایي دوی وتر نیولي او له سبا نه به غنم کری، خو دوی ګیله کوي چې له حکومتي ادارو نه دوی ته وړیا تخمونه نه دي ورکړل شوي. دوی دا هم وایي چې کیمیایي سرې په مومندو کې بند دي نو دوی نشي کولی چې په ښه توګه خپله کرونده وکړي. بلخوا اسیسټنټ کمشنر کوزو سب ډیویژن محمد قیصر خان مشالې ډوته وویل چې په نږدو ورځو کې به د دغه کروندګرو دغه ستونزې هوارې کړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډو خبریال شانواز ترک زیاته کوي.
دا مومندو کروندګر وای چې دوی به د سبا نه غنم کرل شروع کړي. دوی وای چې سږ کال څوکړه او کروندې څو ورځې نه وخت شوې هم ده. د مومندو پنډیالې سیمې یو کروندګر ملک شاهد خان وویل چې د دوی تر د شلو جروبو پورې ځمکه ده غنم کری، خو د حکومت لخوا د کیمیایي سرو بندیز ورته مشکلات جوړ کړي دي.
دا خو دوی دلته بند کړي دا هغه داسې په خاص یو کوټه سیستم باندې راځي، خو تکلیفات ته سره نه ملاویږي. خاص کر مطلب چې هغه پوره یو اجازت پر آلو دا هر سړي اپروچ دی هم نه، چې هر سړی هغه مثلا اے سی ڈی سی لاړ شي یا کمانډن لاړ شي. نو زمو خو غریب خلک روپۍ راغیستي چې هغه تګ را تک بي کی هغه ته چیک پوسټ باندې نه پرې، دا مشکلات شته.
په مومندو کې کیمیایي سره هغه وخت بند شي وو کوم مهال چې دغلته د وسلوالو شتون وو. سیکورټي ادارو هغه وخت ویلو چې دغه سره په چاودیدونکو توکو کې استعمالې دي شي، نو نه یوازې مومند بلکې په باجوړ کې هم دغه سره بند وي. اوس په ټولو قبایلي ضلعو کې سره آزاد ده، خو یوازې په مومندو کې بند ده. لدی ورستو می د پړنګ غر روخانی استاد سره خبرې وکړ نو دی وویل چې د یو سل جیر بزمه کده او د غنمونو علاوه سبزیان هم کری. خو دی وای چې وړاندې به د کمشنری انتظامیه او د زراعت د محکمې لخوا دوی ته ویډیا د غنمو تخمونه ورکېدل، خو له پروس کله راهسې ورته نه دی ورکړی شوی.
وتر خوجړي خبران شوی دی، وتر خلک شروع شوی دی او بس هم دا غنمان کری، سو ګوربشې کری، سو غنم کری. تخمونه خوجي مخکې خو شمو سره به د محکمه زراعت والا انجوز والا غنم را لېږل، خاور به را لېږله، ا به را کول، تفری به را کول. دا پر خود مونږ تحصیل کې د غنم د طریقو شو د تخم چې په 3120 روپۍ باندې یو من غنم ورکول و دې کې تاسو بیا ریلیف درکې حکومت 1200 روپۍ ته واپس ملاویږي.
دغه کروندګرو ته به ویډیا غنم د اپیمو د نه کرلو په بدل کې ورکېدل. خو د کروندګرو په وینا چې کله نه پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامله شوې ده، ویډیا تخمونه ورکېدل یا خو بن شوي او ځینې تخمونه کم شوي هم دي. نو بیا مې د کوزه محمدو اسیسټنټ کمشنر قیصر خان ته دغه خلکو غوښتنې وړاندې کړې او دوی دا ځواب راکړ.
منګ ته درې ورځې مخکې نه لیټر راغلی ډی سی ابن احمد چې تاسو د فرټیلایزر زپاره تاسو ته ډیلر نامینیټ کړي او هغه په ارس تحصیل کې به مونږ یو کس نامینیټ کړو، دا غي به پراپر کلیرنس مو شي. کلیرنس بعد به ان شاء الله دا ایشو چې کوم دا به ونس پر ال ریزالو شي، مطلب د خلکو مسله به خلاص شي.
فری تو کوم لاوس پورې چاته نه مې لوم
شي رجسٹر زمیدار دې کې وښ مطلب دا مونږ چې کوم دی الریډي کوم لیستور چې کوم دی هغه الریډي فائنل شو کوم چې کوم رجسٹر زمیدار دو ایگریکلچر ډپارټمنټ سره نو دا سره مطلب پای کې
مشال
قیصر خان دا هم ویل چې په زمشوی مهمند ضلع کې د ټی ایم ای یا د خدمات ورکولو سرکاري ادارت تر دې دمه پوره نه ده فعال شوی او که دغه ادارې پوره کار شروع کړو دوی به د مهمندو د کروندګرو دپاره هم دلته لویه سبزي منډۍ جوړه کړي چې کروندګر به بیا د لرې سیمو منډیانو ته د مالونو اوړلو د خرڅ او د تکلیف نه بچ شي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته غوږ نیسئ او د لسمې بجې شوې ملیح امیرزاده سټوډیو ته راغلي نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلی. ټاکل شوی چې عمران خان نن افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په ملاقاتونو کې به د دواړو خیزو تعلقاتو او تجارت ته پیاوړي کولو او د افغان صلح روان بهیر په ګډون په نورو مهمو موضوعګانو خبرې کیږي. پولیس وایي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه تیر مازدیګر په پش زیارت سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې پوځیان په ګش باندې پیاده روان وو او وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د حملې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 3,15,000 نه اوړېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,599 نوي کیسونه ریکارډ شوي او 13 کسان ترې مړ شوي، خو له ناروغۍ تر 3,26,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخې د اطلاعاتو او نشریات وفاقي وزیر ته شروع په ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د لویو اجتماعګانو نه ډډه وکړي. د سلورو کالو تحقیقاتو د ژورې اندېښنې وړ تورونه په ډاګه کړي چې ګواکې په افغانستان کې د ګمارنې په وخت خاصو آسټرېلیایي ځواکونو د طالبانو خلاف جګړې په وخت 9 افغان قیدیان وژلي وو. د هغه وخت خوشې دوی د امریکا په مشرۍ ائتلاف لاندې د طالبانو خلاف جګړه کوله او د امریکا د هغه اعلان په اړه بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي چې واشنگتن ویلي په افغانستان کې به د ځواکونو شمیر په شاوخوا 20 کالو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راکموي. وسلوالو طالبانو پرون د امریکا د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې یو ورځ مخکې ویلي د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به له افغانستان نه شاوخوا 2000 سرتېري باسي. خو د امریکا ځینو ملګرو هیوادونو اندېښنې ښودلي چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د ځواکونو شمیر په کمولو سره شاوخوا 2,500 سرتېري هلته پاتې شي چې ښایي د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي.
دا و ملي همزاده چې تاسو ته خبرونو لنډیز وړاندې کړو. په دې نیمای کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دا هم اوري چې د ډېر اسماعیل خان دوه جنکو تایکوانډو نېشنل چمپینشپ مډالونه ګټلي دي، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د تحریک انصاف حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ڈی ایم یو وار بیا دا خبره تکرار کړې چې د حکومت تر ختمېدو پورې به مبارزه روانه وي. د پی ڈی ایم مشرانو د نومبر پر 12 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حکومت پر ضد به خپلې هلې ځلې نورې هم توندوي او خپلې جلسې به په ټاکلي وخت کوي. خو ځینې پوهان بیا وایي په اپوزیشن کې شامل دوه غټو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د ګیلګیل بلتستان تر انتخاباتو مخکې خپل دریځ لږ بدل کړی وو چې له کبله یې تحریک ته تاوان رسېدلی. نور تفصیل په دې راپور کې ورو چې د مولانا فضل الرحمن په غږ پیلېږي.
هم حکومت کے ساتھ کسی قسم کی مذاکرات کے لیے تیار نہیں، عوام کی نمائندہ ہی نہیں.
د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه وایي له اسټابلیشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرو ته نه کینی. په 12 نومبر په اسلام آباد کې د جمهوری تحریک تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له اسټابلیشمنت سره به مذاکراتو ته کینی او کنه وویل،
زما په خیال له دې مخکې هم تحریکونه چلیدلې دي او په هغو کې هم څه قسمه مذاکرات نه دي شوي. ولس په خپل طاقت سره خپلې فیصلې په نورو منلې دي او طاقتور قوتونه ولس ته په تسلیمېدو مجبوره شوي دي.
د
دا په داسې حال کې ده چې په پی ډی ایم کې شامل د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز په 12 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې وویل چې ګوند یې له پوځ سره خبرو ته چمتو دی او د پی ډی ایم د لارې ورسره په خبرو کولو غور کېدی شي، خو د دې په خبره له دې مخکې به د عمران خان حکومت کور ته ځي. مریم نواز دا هم ویل چې پوځ د دوی اداره ده او دوی ورسره ضرور خبرې کولی شي، خو دا خبرې به د آینده نه او د ولس پر وړاندې وي. د مسلم لیگ نون د کمی سملی غړي عباد الله خان په چهارشنبه مشالې ته وویل چې د مریم نواز دغه خبرې د پی ډی ایم له درې سره په ټکر کې نه دي.
حکم چې پی ډی ایم فیصله ده کوم تر نه د کوم دوم پارټي راځي سره ولاړه ده، هغه کې چې کوم د سایټ سره د چا سره ونی نیګوسییشن نه کیږي تکیږي نو اوپن وی ان پبلک وی. مریم نواز هغه دې انداز کې دی چې فرض خلک مذاکرات هم کول غواړي تر څو پورې چې دا ناجایز حکومت وي په دې کې سوال نه پیدا کېږي موږ چا سره مذاکرات.
دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي دي چې د پاکستان د اوسنیو ستونزو ذمهوار د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید دی. د په خبره جنرال باجوا ته د 2018 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټې درغلې او د ولس د منډیټ د غلا کولو حساب ورکول دي. د نواز شریف له دې خبرو وروسته د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو په 6 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې هغه دې ته په انتظار دی چې نواز شریف به په دې لړکې کله ثبوتونه وړاندې کوي. بلاول بټو د نواز شریف لخوا د پوځي قیادت نوم اخیستل یا پر هغو نیخ په نیغه تورونه لګول د مسلم لیگ نون شخصي فیصله وګرځوله. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په چهارشنبه مشال ډوته ویل چې ګوند یې په خپل دریځ کې وخت په وخت له دې کبله نرمي راوستي چې په پاکستان کې جمهوري نظام دوام وکړي، خو د په خبره اوس چې ګوند د پی ډی ایم له دې دریځ سره کلک ملګری دی چې له اسټیبلشمنټ او حکومت سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی.
پاکستان کی پسپاتے ہمیشہ دا جمہوری نظام دا بچکے دو دا پارا پا ملک دا مضبط جمہوریت دا پارا او دا اداروں دا مضبطے دو دا پارا ہر حکومت کا ویلکم میں نے لی امن دا پدی نتیجہ مانے رسید پلیو چی عمران او دا غٹیم چی کم دے آگی کے دا جمہوریت او دا جمہوری نظام او دا پارلیمان دا عزت پاتے نشو نن آگی دا آج میں سپیٹرے پا دیربانی حکومت چلی.
که څه هم د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې غړو دا تورونه رد کړل چې ګینې په 15 نومبر د ګلګت بلتستان له انتخاباتو مخکې د دوی دریز نرم شوی وو او په انتخاباتو کې تر ناکامۍ وروسته یې دریز بیا سخت شوی، خو د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد وای بلاول او مریم یادې خبرې له دې قبله کولې چې ګینې دوی ته په ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو ګټلو او حکومت جوړولو موخه ورکړل شي. توصیف احمد د په چهارشنبه مشال ډوته ویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له دې غیر مستقل مزاجۍ سره پی ډی ایم ته ډېر تاوان رسېدلی.
ته گلگت بلتستان د انتخاباتو له نتیجو ثابته شوه چې اسټیبلشمنت په خپله پالیسۍ کې څه بدلون راوستل نه غواړي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ملاتړ به جاری ساتي. البته له انتخاباتو مخکې چې مریم او بلاول خپله بیانیه بدله کړه نو له دا قسمه کارونو سره جمهوري نظام او د سیاسي ګوندونو حیثیت کمزورې کېږي.
جمہوری نظام بھی کمزور ہوتا ہے اور سیاسی جماعتوں کی حیثیت بھی کمزور ہوتی ہے.
د گلگت بلتستان د صوبائی سبل انتخابات چې پکې تر کې انصاف ته ټول زیات نه
پلس پارټي ادري او مسلم لیگ نون دو سیټا ګټلې.
پی ڈی ایم پکې د درغلې او تور لګولې خو حکومتي ګوند تر کې انصاف دغه تورونه رد کړي. او وزیر اعظم عمران خان په 12 نومبر له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په مارچ میاشت کې د کېدونکو سینټ انتخاباتو پر مهال د ممکنه درغلې او د مخنیوي لپاره د ټولو ګوندونو په ملاتړ په قانون کې ترمیم کول غواړي، خو د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د دې په ځواب کې ویل چې هغوی له حکومت سره هیڅ قسمه خبرو کولو ته تیار نه دي. د په خبره ځکه چې موجوده حکومت د اولس نماینده حکومت نه دی. د پاکستان جمهوری تحریک چې د حکومت خلاف یې جلسې پیل کړي وایي چې د عمران خان په مشرۍ موجوده حکومت به نسکوروي ځکه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوځ په ملاتړ د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلې، خو حکومت او پوز دغه تورنه رد کړی او حکومت وای چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلی پټولو لپاره دغه تحریک پیل کړی دی.
مشال دوتا وګستی تاسو واردل په پاکستان کې د پوزیشن چې کوم اتحاد دی د غوی د هلو زلو پاړه باندې د غوی په دریزونو باندې په هان څه نظر لري لمشال دوسو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو د ډیر اسمل خان دوا او جینکو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زیړو تمغې ګټلې په کمی سطح د تایکوانډو په سیالیو کې یوې لوبغاړي رحمت صاحبزادی د سرو زرو تمغه اخیستې او بلې د اشکلنې جینۍ اقرا جاوید د زیړو مډال حاصل کړی دوی وایي ډیر فخر سره دوی په دغه لوبه کې د خیبر پختونخوا نمائندګي کړې او دوه مډالونه یې ګټلی دی دوی له حکومت د اسانتیا غوښتنه کوي وای که موخه ورته ورکړل شي نو په نړیواله کچه هم د خپل ملک استازیتوب کولی شي له دوی سره ملي امیرزاده خبرې کړې راځي چې په ګډه ته وشو
سخ کال د اکتوبر 28 نه تر یو دیرشمې په لاهور کې د تایکواندو لوبې منعقد شوې وې په دغو لوبو کې د ملک لا بېلابېلو برخو نه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې لومړی او دریم پوزیشن د ډېره اسماعیل خان دوو جینکو ګټلو د سرو زرو مډل اخیستونکي رحما صاحبزادی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د ډېرو تکړه لوبغاړو سره مقابله وکړه او د خپل محنت له وجې ټولې لوبې د ګټلو پس اخري لوبه کې د سرو زرو تمغه واخیسته
زبر سره کې ډیره ویریدلې هم ځکه چې دا د سینیئر لوبغاړو کمی میچونه وو لومړی سیالي ډیره سخت وه دویم هغه کې راته ډیر سینیئر لوبغاړي مخامخ وو زما یوازې 15 میاشتې شوې دي چې زه تایکوانډو لوب کوم دویم سیالي ته که زه وګورم نو ډیر ښه لوبغاړي راته مخامخ وو خو بیا د انسان قسمت هم وي او محنت هم دریم مقابله هم سخت وه اخیری سیالي د سرو زرو تمغې لپاره وه او چې ومې ګټله نو احساسات مې بیخي جدا وو په یو وړو کې تحصیل کې دوسیدو باوجود د سرو زرو تمغه راوړل ډیره غټه خبره ده سو زلم مو ځان له لاسونه خپې ماتې کړې دي د سرو زرو د یو میډل لپاره ډیر محنت پکار وی
د تایکواندو لوبغاړي وای چې دوی سخت محنت کوي نو ځکه د زیات انرژي لپاره ښه خوراک ته هم ضرورت لري د رحمه مور اسما مجید ویل درې لونې په دې لوبه کې دی او خوشحاليږي چې په دې مقام یې ګوري لای په خبره په سر کې لونې د دې لپاره راوستي وي چې په دې لوبه سره د ځان ښه دفاع زده کړي
موږ خپل لونې د دې لپاره تایکواندو ته نه وي ورستي چې لوبه زده کړي بلکې په سر کې مو مقصد دوی ته د ځان دفاع ورزده کول وو زما درې لونې په دې لوبه کې دي خو 15 میاشتې پاس چې زه خپلو بچیانو ته ګورم چې کوم مقام ته یې ځان رسولی دی په 15 میاشتو کې دا د هغې د سرو زرو دریم مډال دی د یوې مور په حیثیت چې زه ورته ګورم چې هلکان یې هم شاته پرېښودل نو ظاهره خبره ده هغه احساسات زه نسم بیانولی
په ډی آی خان کې د جینکو لپاره د تایکواندو لوبې یو شخصي کلب دی چېرته چې دوی دغه لوبه زده کوي په سیالو کې د زیړو مډل خستون کې اقرا جاوید هم هغلته تربیت حاصلوي او وایي د دوی په کلب کې د جینکو شمیر کم دی ځکه چې د دوی په سیمه کې خلک ډیر په دغه لوبه نه پوهیږي خو د مور پلار د ملاتړ له وجې دغه لوبې ته ټینګې ولاړې دي
دا کامی لوبې وې چې ایسے گارڈن په لاهور کې ترتیب کړې وې دا د سینئر لوبغاړو سیالۍ وې ما پکې د خیبر پختونخوا نمائندګي وکړه چې دریم پوزیشن مې واخیسته او د زیړو تمغه مې واخیسته سوارلس ټیمونه وو هلکان او جنکی دواړه پکې شامل وو درې لوبې وې چې ما وګټلې او تر سیمی فائنل او لاړم د ډی آی خان خار سټیشن کمانډر مونږ ور وغوښتلو او سلاوزایی راکړه او ډالۍ راته راکړې خبرې خو راپسې ډېرې کېږي چې جنکی دی او د هلکانو لوبه کوي خو مور پلار مو حوصله افزایی کوي نو ځکه مونږ مخې ته تللی شو
آگے حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہماری تو اس لیے ہم آگے جاتے ہیں.
د اقرا جاوید خور اریبا جاوید چخپلے پلوبا کے پکامی سطح میڈل اخستے او پنڑی والا کچہ ہم لوبے کوی وای چدا د دوی د کورنے لپار د فخر خبر ادا چی خور یہ دغه تمغه راوڑا.
جی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میری بہن نے.
ز ډیره خوشاله يم چې زما خور د هدف تر لاسه کړی دی. زمون د کورنے لپار خدا ډیره د خوشاله او فخر خبر ادا چی یو جینه دومره مخکې روانه ده. مونږ په یو وډو کې خار کې ژوند کوو نو ظاهر ده چې لدا سیسی میں کئی وجینه تمغه اخلی نو دا ډیره د ستاینه وړ خبره ده. د غلوبغاړي وای چې جینه کو ته د حکومت لخوا ډیره حوصله افزایی ته ضرورت دی. دوی وای که دوی ته موقع ورکړل شي نو د هیواد نوم په دغه لوبه کې نور هم روښانه کولی شي. دوی په جینه کو هم غږ وکړ چې که هنر لري نو ضایع کوي دینا او مخې ته دې راشي.
مشال لډیو ته وګستې دا وا ملی امیرزاده چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو چې د ډیسمل خان نو دوه جنکو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زړو تمغې ګټلې دي.
ل دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اودن کو په ننګرهار کې د جمیلی شیرزاد په نوم یو مېرمن د اولادونو پر روزنې سربېره د لاسي صنایعو په برخه کې سوداګري کوي او هم په خزینه پولیسو کې دنده اجرا کوي. نوموړی وایي سوداګري یې په ډیرو کمو پیسو پیل کړي خو اوس یې له همدې لارې یو نیم سل بې وزلو او کونډو مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. له دغې مېرمنې سره په جلال آباد کې د مشال دو خبریال باز محمد عابد خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
په جلال آباد کې یو فعاله مېرمن جمیله شیرزاد د وو اولادونو پر روزنې سربېره د لاسي صنایعو په برخه کې سوداګره ده او د خزینه پولیسو په لیکه کې هم وظیفه اجرا کوي. دا چې جمیله شیرزاد څنګه د اولادونو پر روزنې سربېره دوه نورې دندې هم مخ ته وړي نوموړي دا پوښتنه دا رنګه ځوابوي.
دا چې زه نظامی پولیس هم یم زه ځان باندې ډیر زیات افتخار کوم. وخت دی رسمیتو په رسمیتو کې کار پاست رسمیتو نه د خپل شاګردانو سره کار کوم. خپل سنټرونو باندې ګرځم خپل شاګردانو نه خبر اخلم چې شاګردان مې څه ته ضرورت لري څومره کار کړی دا څومره تولید کړی څومره خام مواد په ته ضرورت لري نو دا زما لپاره یو د سی وسادي شوی.
میرمن شیرزاد وایي وس محل ور سره د لاسی سنایو د روزنی په مرکز کې لسلو ډيري کندي او بي وزله ميرمني په کار بوختي دي.
کله چې ما دا کار شروع کړم ما د سی وای چې د 800 روپۍ خالدارو نه ما دا کار شروع کړ. اوس ماشاالله زه یو نیم سال کسانو شاګردانو ته رسیدګي هم کولای شم کاروبار هم کولای شم دی غو ضرورتونه هم زما سره رفقيږي زما مشکلاتونه دی غو سره رفقيږي.
جميله په ډيرو کمو پیسو سوداګري ته مخه کړې و. هغه وای دی وی کندي ميرمني بے وزلی او پریاد دی ته اڑکړه چی د یاد میرمنی تر څنګ لګنو نورو بے وزلو میرمنو سره هم مرسته وکړي.
یو خور ګورم چې زما د دروازې په خپل کې ناشته دا خونډه او جاړي پریاد کوي او مان دا یو غختنه کې چې ما بوزه د هغه سي چارواکو یا د هغه سي ادارې ته چې ما سره کومه کو کې زما بچي وکي نو ډیره زیاته وردار دي. ما په دې خپل جبه کې 200 روپۍ لرته دا 500 روپۍ ما ځان ته وساتل دا 200 روپۍ ما دی خور ته ورکړې مال دا لارم خورې دا واخله او استاد الله عمل شي واس خین زر اعظم رشه ز تاسو را کړم د هغه درد نه زه تجارت زکه چې ما وری کزه چیر تا کار وکم ما سره به 15 پاینده نور هم کار وکي دی به هم بچو ته مړی ډوړي.
جمیله شیرزاد د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده او تم لري چې د سولې براتک سره به په هیواد کې میرمنې په آزاده فضا کې خپل کاروبار وکړي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اردن کو د انگلینڈ د کرکٹ ملی لوبډله با په 2021 زیږیز کال کې پاکستان ته ځي او هلته به له کوربه هیواد سره میچونه کوي. د انگلینڈ د کرکټ بورډ د نومبر پر 13 وویل چې دا به تر 2015 زیږیز کال وروسته لومړی ځل وي چې لوبډله به یې پاکستان ته ولاړه شي. دا په داسې حال کې دا چې د زمبابوې کرکټ لوبډله تازه له پاکستانه ستنه شوې ده. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د انگلینڈ کرکټ لوبډله د 2021 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته ځي چې هلته له کوربه هیواد سره دوه شل اوریزه سیالۍ وکړي. د انگلینڈ کرکټ بورډ د نومبر پر 13 وویل دا به په 14 کلونو کې لومړی ځل وي چې لوبډله یې پاکستان ته ځي. رویټرز اژانس وایي د انگلینڈ د کرکټ ملي لوبډلې تر دې لنډ سفر وروسته هم په اکتوبر کې په هند کې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام اتلولي پیلېږي. په 2009 زیږیز کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې وسلوال برید شوی و چې پکې شپږ پولیسان او دوه ولسي وګړي وژل شوي ول. تر هغې وروسته تر کلونو پورې د کرکټ نړیوالو لوبډلو پاکستان ته سفر نه کاوه او زیاتره نړیوالو لوبډلو به له پاکستان سره په متحده عرب اماراتو کې سیالۍ کولې. د انگلینڈ د کرکټ بورډ مشر ټام هریسن وایي راتلونکی کال یې د لوبډلې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو لپاره خورا زیات ارزښت لري. دا البته وویل چې د تل په څیر دا ځل هم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ کارکوونکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي او د پاکستان له کرکټ بورډ سره په رابطه کې دی چې ټول اړین اقدامات وکړي او د لوبغاړو د امنیت ترڅنګ د کورونا وایرس جهانی وبا حالاتو ته په کتو هم پلان تیار کړي. د 2019 زیږیز کال له سپتمبر راهیسې د سریلانکا، بنگلادیش او زیمبابوې لوبډلې پاکستان ته تللې دي. سږ کال په اکتوبر کې د زیمبابوې لوبډلې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ او درې شل اوریزه سیالۍ وکړې چې دواړه لړۍ یې پاکستان وګټلې. پاکستان د یو ورځنۍ سیالیو په لړۍ کې دوه او زیمبابوې یوه لوبه وګټله او په شل اوریزه سیالیو کې یې زیمبابوې ته په 3-0 ماتې ورکړه.
نو پامیر ساحل چې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د انگلینڈ لوبډله به په راتلونکي کال کې پاکستان ته سفر کوي او له کوربه هیواد سره به میچونه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
ادون کو زو سواتا د تحصیلی مټه سهري یونین کونسل ملک پټي اوسیدونکي وایي چې د کلی په سلګونو کسانو ته یو شمیر مسلې دي. بلخوا د اعلی وزیر اورور او د سیمې پخوانی ناظم احمد خان وایي چې دغه کلو ته ټول اسانتیاوي ورکړل شوي او ترقیاتي کارونه پکې روان دي. په دغه سیمو کې دا چې دغه سیمو ته د مشالې ډو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا راپور را لېږلی.
سوات پریس کلب کې د تحصیل مټي ملک پټي اوسیدونکو خبري غونډې ته ویلي چې ملک پټي او خواوشا کلی د سخري مټي پوخ سړک نه پیدل یو غنټه لاره ده چې پکې بجلی، د جنکو سکول، اسپتال او نورې اسانتیاګانې نشته. د کلی یو مشر تازه ګل وای
یو سپک وړو کې اسپتال مونږ ته په کار دی. په دې سره ملک پټي کې د سره خواړه ته کار باندې وته وي، هغه د لاندې ګوال باندې وته وي، هغه د غاړي پیس کې وسره ډیری دي. یو د جنکو سکول په کار دی، یو د دې ملک پټي چې څومره مضافات تی ډیر کورونه دي خوروار هغه ته بجلی نشتی صاحب په دې دور کې چې بجلی نه نو هغه بچي.
یو بل مشر ګل هیدر وای چې د کلی لوی آبادی ده، زیاتره زلمی په سند او بلوچستان کې د کوئلې په قانونو او د چینې په میلونو کې مزدوري کوي. وزیر اعلی دې دوی ته روزګار برابر کړي او مسلې دې ورته حل کړي.
دا موږ محمود خان ته سوال کوو چې دا موږ د مطالبه دې موږ له حل کړي. وایي چې دې نه نه خبر پیله پیله چې موږ محمود خان له ووټ ورکونو د بجلی مده او مطالبه سره موږ کړ دا کورونه ورته موږ خپل خولي دي موږ زیاتره غلره دي او ټول هغه سره کړی پاغه کې موږ سره الټه الټه خلک دغه کوي او بندامي ده کوي. نو مهرباني دی وکي تاسو موږ دا سوال کوو چې مهرباني کوي او موږ دا جړه پرې دا غوته ورسوي.
د ملک پټي مسلو په اړه مو د وزیر اعلی محمود خان رور احمد خان چې پخوانی ناظم دی او مټه کې د وزیر اعلی لخوا د اولس مسلې اوري او هغه ته رسوي پښتنه وکړه. نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل
ملک پټی زمو 4 کیلومتر روډ روان دی، څه شوی دی نور په اخر کې سپاتې ولا هغه لګیا دی کار پی شروع دی کیږي لګیا دی د بجلی په دوه ټرا سمره لګیدلې دي او سره هر کور ته بجلی رسیدلې ده. د واټر سپلای په کې درې صدورس کې مشه وی دي او نور په ملک پټه کې دې زیاده چې داسې چې هر کوټو ته یو شلو کوټو ته چې د بیچ جوړه او سکول جوړه نه خو فیزیبل نه تا ته پته د خپل کرایټیریا دې چیرې چې دوه کیچمنت ایریا یو شي سره نو الته کې زمونږ په صخره کې موږ وسی یو جوړو نو هغه تر لو ایریا د لکونه والا د کم ایریا چې دا
د ملک پټي اوسیدونکو دا ګیله هم کوي څوک هم وزیر اعلی ته د هغوی ستونزې او مسلې نه رسوي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. اردوونکو د پېښور یو اوسیدونکی وایي چې پر زوی یې په سکول کې تشدد شوی او استاد د سخت وهلې ټکولی دی. نوموړي زیاته کړه استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورتګ یادوي, خو د سزا له وجې یې بچي ته ذهني او جسماني زیان رسېدلی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي او د مجرم د معاف کېدو له وجې دا ډول پېښې مخې ته راځي چې له وجې د ماشومانو تر څنګ تعلیمي نظام ته هم زیان رسیږي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب قانون له مخې په سکولونو کې پر سزاګانو بندیز دی. تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پېښوري اوسیدونکو د نومبر په لسمه مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط ویل څو ورځې وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورتګ یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی.
زمونږ ماشوم د شپې شپیو دو نو اړخ یاړو او غنا وخت چې کوم وخت یاړ خړو نو چې دا پین مو د شیوی د بهش نه لیکړي په خوب کې, نو بیا د مور چې د کتره چې را د دولي وښ نه لري نو هغه چې بار هر کمی سم مې سولو چت کړي نو بملا باندې د غین سپورټس او د سټیک د سی په فور باندې ټول ایگزامینې ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي, نو په خوب کې هر ویل جوړ کی وړي مو هغه ماته فیل چې دا به حل وینا او که چې دا حل وینا نو دینه ور زیات وامه نو ریمنټ ریم ټارچر کړو او فزیکلی هم ډیر زیات وهلو.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا هغې ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلعه کې د خونسي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وه چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثره زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویرې له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي.
کنن موږ وګورو څه د پاسه 1.5 لک ماشومان په خیبر پختونخوا کې سکولونو نه بهر دي, او بیا چې کوم پاتې ماشومان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کیږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلی هم پرېوځي, ماشوم د سکول نه لارې جدا کی.
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼ زده کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې له وجې استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وایي چې اکثره زده کوونکو ته سزا داغي د غلطیانو له وجې ورکول کیږي, خو استادان د خپل ذاتی مسئلو له وجې زده کوونکي نشي وهلی.
استاد چې کوم دی نو حقیقت یې انداسي نشي کولای چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچی لکه په کور کې کوي او یا د غي دا سکول کې وي بچی نو هغه چرته خپل بچی داسې بې ځایه دغه ونه وي, خو خامخا د هغه نه غلطي شوی او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار
د خیبر پختونخوا کابینې د 2018 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منظور کړی وو چې له مخې یې مجرم ته 50,000 روپۍ جرمانه او د 6 میاشتو قید سزا کېدای شي. په پېښور کې وکیل فضل خان اډوکیټ وای چې د پاکستان د قانون له مخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی, پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی, دې کې یو سیکشن دی 89 د دې مطابق پیرنټس ته، ټیچرانو ته، وارډز اور ګارډین چې کوم یو وي، هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم ماشومان که دا غید تربیت پارا دی دا وحی جسمانی هلکه پلکه تشدد پی کئی نو دا دیتا اجازت دی. دغه سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورٹ کې، او اسلام آباد های کورٹ بالکل وویل چې دا غلط دی، دا دی منسوخ شي. زیات واقعیات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو، نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35,000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورٹ د 2000 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال زده کوونکو ته د مور یا پلار، سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولی وو، خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوی دی. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې په سکولونو کې هم زده کوونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې پس تکون کې تشدد اوشي یا غته سزا ورکړل شي، نو لدوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111100 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2006 کال په مئی کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې ستکونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینه د یو بل منصوري ورکړی ده، او پر دې به ډیر سر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.